د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تر هر څه مخکې تاسو ته د تیر اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دغه نیکی او مبارکې ورځې په روغ صورت او صحت او په خوشی او آرامۍ سره در باندې تیرې شي وي. په همدې هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما ته روشن جوړ کړي او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته هم څرګنده ده، دغه خبرونه چې د ازادي رادیو په چوکاټ کې وړاندې کیږي تاسو ته د ورکوښو خپلوان او دوستانو د پیدا کولو په برخه کې د مرستې په منظور رامنځته شوی او موږ تل د هڅه کوو چې د دغې لارې ستاسو د ورکوښو عزیزانو د پیدا کولو او یا هم د هغو په اړه معلومات ترلاسه کړو. نو په دې مقصد موږ تاسو هغه پیغامونه چې را لېږئ تل په نوبت سره درته خبرو، تر هغه پورې چې ستاسو د ورکوښو عزیزانو په حق له تاسو ته کوم احوال یا معلومات نه وي راغلی، ستاسو د دغو پیغامونو خبرېدو ته دوام ورکوو. یعنی که تاسو څو ځله موږ ته خپل پیغامونه د یو ورک سوي شخص په حق را ولېږئ، موږ یې درته خبرو. خو یوه هیله مستاسو څخه دا ده چې که ستاسو کوم دوست او عزیز پیدا سي، نو لطفا دغه د خوشي خبر زموږ او اوریدونکو سره هم شریک کړئ. ډیره مننه. نو اوس به راسو د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه به خپاره کړو چې ستاسو د ځینو پیدا سویو خپلوانو او دوستانو په باره کې معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاسو سره تماس نیولې. غواړم په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکړم چې د شاو خالص کال رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نومیږي. کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل یم، خو د ټیکه سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان ورور که د محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0-22-21-1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0-22-21-1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سي محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم، زیول حکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي، او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کږه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی د ته اتصالات شمېره وایم: 0-8-8-3-0-3-3-3. واټساپ هم پېشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کار وي نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0-9-0-5-5-9-9. اتصالات شمېره ته بیا هم وایم، واټساپ پېشته دی 0-8-8-3-3-3-5. سلام هم درته وایم، 0-8-87-9-10. نو روشن هم درته وایم، 0-9-0-5-5-9-9. اتصالات شمېره ته بیا وایم چې دا پاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کار ورته ورلېږم، 0-8-8-3-3-5. له تا څخه او د رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
ګرانو دوستانو، د یو شمېر پیدا شوو کسانو په هکله مو پیغامونه واورېدل. د رالیو جنګو څخه یې ډېره مننه. اوس به هم د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو رکوسو او عزیزانو په هکله یې رالېږلي دي.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده رټل درنو او کډنمو نړیونو کارکونکو ته ټول همکارانو ته سلامونه. په دې لم ټول برکت او خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم مد خدمت دولت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم، زما د طرفه تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي، تقریبا په جواب باندې ګونګی دی، غټ ځوان دی، خبرې خاص نسی کولی. د ایران خواته د موټروان سره تللی دی، نو دورې ورک سوی دی، نه درک سوی چې ایران ته به تللی، په هغه پرا کې به یې که پر کوم خوا باندې تللی. خو معلومات یې نشته. کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات وي، نو زما د ټلیفون پر دغه شمېرو د اړیکې ونیسي. زما ټلیفون شمېره ده 0001 1 4 2 8 1 9. همدغه شمېره ده چې واټساپ هم پرې ستا. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0001 1 4 2 8 1 9، یعنی 0001 1 4 2 8 1 9. سلام، زما پیغام په بار بار نشر.
سلام علیکم و رحمت الله. ما ورور دای د نمیګی سیپلا جان د پلور نمی زار جان، او که هر چاته معلومات کیږي په ډېر بخنه او مهربانی سره دین زماتا په دیش میرا اډیکا ونیسی 0001 4 3 6 2 9. بل شمیرا ده 0001 6 8 8 9. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه ګل احمد هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ د لیباغ د سیمې دا پیغام پریښی دی. زما کچه د شاه محمد په نامه دی، د حج نجیب الله کازغی دی، د لیباغ دی. دا لس کاله کېږي چې د کور نه درکه دی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، نو ماته دې په دغه نمبر زنګ وکړي 0001 1 4 3 6 4 خپله شیرینۍ دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
آزادی رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترم زموږ یو دوست دی، ورک سوی دی، راز محمد ولد ګل احمد، د هلمند ولایت د موسا کلا ولسوالۍ کلی ټال. 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په دغه شمېرو معلومات وکړي 0001 5 1 3 1 4 5 3 0001 5 1 3 1 4 5 3. بلش میرا 0001 0 8 4 6 4 3 0 0001 0 8 4 6 4 3 0. په دغه شمېره د زموږ سره معلومات وکړي.
السلام علیکم.
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی زوی نوم او نشانی نه ذکر کړی، نو لطفا موږ ته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل رکسی شخص چې تاسو زوی دی د هغه نوم، عمر او نشانی هم موږ ته راولېږي. مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې زاله رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لس کاله عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. معلوماتی یا چالی دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی پر واویا پر شل شپږ شپېته آخري کې نوي شمیره یو ځل بیا وایم پر و پر دوا پر شپږ شپږ نه آخري کې صفر او دا بله شمیره ده دا هم ځان سره والی خامخا پر واویا درې واړې نه یو درې درې شپږ دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم پر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
از موږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو ورک سوی ځوان دی، نوم یې خیالي ولد جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې ورک سوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمیرو معلومات راکړي. اوله شمیره 0 5 3 1 1 بیا تکرارم 0 5 3 1 1 بل شمیره 0 0 8 8 3 5 3 0 بیا تکرارم 0 0 8 8 3 5 3 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس میں کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنم رنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري که یو ځای لیدلې وي، که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمیرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمیرې په لاندې ډول دي: 0 0 9 4 9 5 1. دوهمه شمیره ده: 0 0 8 2 2 3. دریمه شمیره ده: 0 0 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 0 9 4 9 5 1.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه نوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مسجد کا ملسیان دي، د میرشلاس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. په دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي. نوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورڅخه د نوزاد په ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه دي. نو زموږ سره دې په دغه شمیرو تماس ونیسي او د شمیرې ورته وایم چې 0 3 1 2 9 1 8 8 5. او بله شمیره د دې سیمې شمیره ده، په دې شمیرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: 0 0 3 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمیرو سره دې زموږ سره که دوی زموږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته دې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو سمه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام. سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته یو خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګډونوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم.
روشن سے محترم دلتا زوگ یو تن د ترزوی زول حق د پلار نومی میر محمد دی پیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی یادونې وړ ده دغه هلک لږ ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډ وډ د واده په شپه نادرکه شوی دی ټیم جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکو کې هم ده هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکولی شي اطلاعات شمېرو وایم 0 98 99 322 یعنی 0 8 0 9 9 3 2 شمیره او دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمیره وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 9 نو په دې لاره چار چاته معلومات وی په همدغه شمیرو د مختصر کونسي واتس اپ شمیره هم وایم 0 8 9 9 5 2 2 تر بیا خو وختونه خو شي دي
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مل کابل زمونږ یو د ترزو چې ده دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل ده نو میانقه د هغه داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه شماره ورته وایي مربا شماره ده واټسپ هم پې په حال 0 8 4 15 3 یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3 بلا اتصال شمارا دا 0 8 0 8 1 9 2 یعنی 0 8 1 1 4 9 په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي د ټلیفون نمبر 0 1 0 2 1 2 5 8 1 دوهم نمبر چې اتصالات 0 8 5 9 5 5 0 1 8 دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي وغونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې ما ایمان قبول کړي سلام علیکم
السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه اوریدم دا حمزه لا غونی ما لا ما نه خاص نه کوم څه خو ما شي نه درکه شو دا الهام فلون دا سهار ته نو ته نو ته دا څه دا څنګه وې څه چر او اته څه چر هغونه ها څه دا یو اته یان څه چر وایا اتیا نه وی څه څه وتا دا په دې کې نو څه پیغام نه ورکې نو څه کوم
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته زموږ یو ځوان قصوی دی د صدا په نامه دی د پلار نوم یې دوست محمد دی موسی کلا د ولسوالۍ څخه قصوی دی تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی قصوی دی اته نه میاشتې کېږي نو کې په اړه کوم معلومات لري مشته دي په دغه شمیرو زنګ ووي. د بي سیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په دې شماره ده. او بل شماره ته اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري مشتري په دغه شمیره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادین ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواره د کلي څخه ماس کوم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه ځم دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چیرې یا دیز ما ږغ اوري یا بل ورور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیس. 0 8 2 4 3 0 2 3. دا یې څلور شماره ده. او بله شماره ده 0 8 0 8 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمنی د بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز شه دی ډېر وخت څورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی. جمعه خان اکا زوی دی د غنی جان په نامه ده. نو دا غنی جان ورور که په خپل ځما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی جان په اکړه معلومات لري، ولې تی باور وکړي ملګرو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات پسې خفه دي چې دوی دا لس کاله نه کاله لس کاله اوسو دی د کورونا دلکه دی. نو که هر مسلمان ورور ته د غنی جان په اکړه معلومات کړي یا غنی جان ته په خپل ځما آواز اوري، نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوو. زما نمبر در سیم 0 3 8 4 8 0 1. نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 8 0 1. دا زما ټلیفون شمیره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام نه نشته پیدا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت کجکی د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزا د پاره دي، و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. دا شمیره ده زما 0 و 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 و 4 9 و 2 و 1. والسلام باحترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یو اکاز وی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درک شوی دی او دغه عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 8 0 1 0 1. والسلام.
قدرمنو اوریدونکو، قرار قرار د نن ورځې د دغه خبرونې پای ته را نږدې کیږو. په دې هیله چې تاسو رکسوي خپلوان او دوستان هر څه ژر پیدا شي، او په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لارې مشتره ولېږي. تر راتلونکي خبرونه پوری تاسو ته سوکال ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان. مختمو گیډي گیډي ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 00422211214115
شراب سکلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا کلو روپے چلتا دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا کلو روپے چلتا دی تاسو پور پوکی گیا کلو روپے چلتا دی شندلور پہ چلتا دی تاسو پور پوکی گیا کلور پہ چلتا دی تاسو پور پوکی گیا کلور پہ چلتا دی للور پہ چلتا دی تاسو پور پوکی گیا کلور پہ چلتا دی تاسو پور پوکی گیا کلور پہ چلتا دی
آزادی میلما.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د آزادی رادیو د نن ورځې میلما مو شای په تاسو کې اکثره اوریدونکي وپیژني. له نوم او ژغ سره شاید آشنا ووسی. له د مغوشتی دي چې په پیل کې خپل ځان در وپیژني.
زه خو خانجان الکوزی ما د میرجان الکوزی زوی
او د کونړ په ولایت کې د سرکانو په یو سرحدي ولسوالۍ کې چې دیورن ته چیرما د نو اپاس لاندې پرته ده ډیر لسوا او یو دیرشم کال کې البته په یو متوسطه د قانی کورنۍ کې زیږیدلی ما او زما پلار په هغه وخت کې چې زه لا ماشوم ما د یو کورنۍ جګړې یا کورنۍ شخړې په نتیجه کې شهید شو او مړ شو او زما پالنه زما تر ته پاتې شول او بلاخره زه مې تر را لوی کړلم او د سرکانو په ولسوالۍ کې وم تر مې هم په هغه وخت کې یو تجار پیشه سړی و د لرګو او د تجارت یې کوو د کونړ په سیند کې به دکانداری کوله او بلاخره دغه باګرامي او پولی خمری او دغه ټوټې چې په خوا انحصار او د وزارت تجارت سره د دې نمائندګۍ په کونړ کې لرله او زه په داسې یو متوسطه کورنۍ کې رالوی شوم نو هغه خپل ابتدایي مکتب مې د سرکانو په ولسوالۍ کې په سرکانو په ابتدایي ښوونځي کې سر ته ورسو د لیسې دوره مې د اسدآباد په مرکز کې په د عمرا خان په لیسه کې پای ته ورسوله په 1950 کال کې او بیا هملته د ښوونکي په حیث باندې وګمارل شولم نو د هغې نه وروسته چې بیا دغه تحولات رال تحولات کې د 1950 کال په تحولاتو کې بیا زه د سرکانو ولسوالو ما د هغې نه بیا کابل ته رالم په 1958 کې د آریانا د مطبعې رئیس شوم د دغه داخلي کشمکش په نتیجه کې بیا زه په 1958 کال د قوس په میاشت کې د وخت د حکومت د حفیظ الله امین د طرفه نه زنداني شوم او په محبس کې وم نو تقریبا درې څلور میاشتې محبس تیر کړو بیا د روسان چرال زرا ووتلم
الکوزی صاحب له د ثور کورتا وشوه تاسې ولسوال شوئ په هغه وخت کې معمول دا و چې څوک به په ګوند کې وو نو هغوی ته به مقامونه ورکول کېدل تاسې هم په ګوند کې وئ
بله او بدون د شکه چې زه په هغه وخت کې چې په مکتب کې وم د بعضې انقلابي کړیو په واسطه باندې خصوصا زما یو د ترزیو محمد آیان آیان چې هغه د ژورنالیزم د پونتون نه فارغ شوی او په وزارت اطلاعاتو فرهنګ کې په هغه وخت کې په خارجي نشراتو کې د انګلیسي په برخه کې د ژورنالیست و نو د هغه په واسطه باندې همداسې جذب شوی و بیا زه عمل ته وم چون بیا ولایتي کمیټه جوړه شوله په ولایتي کمیټه کې هم زه وم په ولایتي کمیټه کې بیا نو زه ولسوال شولم او بلې او زه په دغه حزب کې وم تقریبا بیا وروسته نورې چوکۍ هم چې روسان رالو زه والي وم ولایت مې هم کړی دی د تڼۍ په کودتا کې چې مشکل پیدا شو بیا زه بندي شوم دوه نیم کاله په محبس کې وم
په کودتا کې مو برخه درلوده
نه تاسو سبا زه ملکی سړی وم خو کودتا کې م نه لرل خو هلته د خلقیانو پرچمیانو په منځ کې یو سلسله تضادونه و بیا خصوصا دغه پښتانه ډله د خلقیانو هلته دا فرید مزدک و نجم الدین کاویانی و دغسې خلک و په هغه مرکزي کمیټه کې وکیل وزیر خارجه نو زه په هغه وخت کې نیاز محمد مومند و هنر غیرت و دا زما ملګري و امیر صاحب کاروال و د دوی سره لږ شانتي نږدې وم نو زه یې اصولا بندي کړم ځکه چې هلته سالم احمد زیر دستګیر پنشیری مظهر محمد و آریان و داسې ډېر خلک بندیان شو نو زم د یو ملکي زه په ولایا په کابل په شاري کمیټه کې وم او بلاخره زه هم بندي شولم
بیا تر کله بندیان
تر اسلامي انقلاب تر مجددي سره تر راتګه پورې
امغه دورې په ارتباط راته وایست څنګه دوره وا شرایط څنګه ول پاغه وخت کې
ولا شرایط خو الته خو یو خاصه نظر او خاصه تیوري و موږ د یو خاص فکر د فار راغلی چې الته وطن دې دلته خدمت دې دلته سرتیر شه زحمت کشان دي طبقه کارګر ده مګر موږ چې بیا د داخلي کشمکش د خپل حزب ولیدو چې موږ په حزب کې متاسفانه اول هغه په دوه برخو ویشل شو پرچمیان شو هغه وشړل او حافظ الامین خپل یک تازی شروع کړل او داسې یو مشکل راغی. بل اخر هغه داخلي تضاد دومره هم تورسید چې نور محمد ترکی په خپل باندې بالغ کې خستل شو او هغه چې دوی وته نو کوره ویلې پلاری ورته و هغه ملک نو داسې زه خو په شخصا خپل چې داسې ومه گرچې په پاکۍ او په صفایي کې دغه خلکو هیڅ نو شک نه لرم ځکه زه په خپلم وروسته چې مې بیا تجارت شروع کړ تر هغه وخت پورې کابل کې حتی کور نه درلود سره د دې نه چې یو تر مې دومره ډېر بد ژوند نه لرې لس دولس تجربه ځمکه هم لرله په کونړ کې چې هغه ډېر ښه ژوند و زمونږ اما بیا هم موږ داسې پاتې یو چې تقریبا څلور پنځه کاله ما ولایت وکړو نور مسایل خو هلته ارمانونه مقدس و مګر اشتباهات هم وشول ډېر متاسفانه پاکو لاسونه پاکو دې کې چک نشته او ما د جامع نشناخت او بعضې مذهبي مسایلو سره او دینی مسایلو سره احساساتي برخورد د دې باعث شو چې غلار خلق تعقیب نکی او ناکام شي.
بل تجارت تم بیا کله مخه کړه؟
او تجارت چې کله زه ډېر لسو یو یا کال کې پر اخلاص شوم بل اخر د مجاهدینو داخلي جنگونو شروع شو نو اما غز ما تر دې خدای وبخي هغه به ماته دا هدایت وکړي چې زه ستاد نور په سیاست کې نه غواړم او ته باید هغه پخوانی جواز او خبرې را شروع کړي نو بس هغه هم داسې په قرار را شروع کړو یو څه مالونه هم راوړل
د مجاهدینو وختو ځکه چې تاسو په دې وخت کې خو ډېره ګډوډي وه تجارت څنګه مسایل وه؟
ولا ډېر مشکلات وو په ډېرو سختو باندې پنځوس ځای خازي ورکوله یو مال چې به م راوړو د شمال نه هغه به م په غزني باندې په بامیانو راوړو بیا به م د بامیانو د غزني د لارې نه دلته په وردګو راوړو په چار اسیا بیا به م په چار اسیا تېرو داسې لاندې سروبي ته بس دا چې به م رسوو حتی کله کله داسې وو چې په بل موټر کې به م پسې بوجۍ د پیسو ډکه کړې وه ارې پوستې ته چې به تللو بس هلته به م پیسې ورکولې نو ډېر زیات سخت خو بله لار نه وه بیا ورو ورو پاکستان ته دغه شلو د دوی ځنه بس پرزې او بعضې سپیر پارټو دا شیان دغه کول کله چې طالبانو اوله مرحله راله نو یو څه نظم برابر شو یو څه دغه شو بیا زه ایراد ته لاړم هلته مې دفتر شو او په ایراد کې مې تقریبا د دغه وخته پورې اوس لږ کاروبار کوو نو بیا د هغې نه وروسته چې جمهوریت شو هم په ایراد کې زمونږ کاروبار و مالونه هم راتلل و اکثر بس بیا دلته پاکستانی تجاران هم راتله په هغوی باندې هم خرڅول.
تجارت هم کله ډېر وغوړېد په کومه دوره کې؟
ولا تجارت خو په مجموع شکل کرد گرچه ما داسې ډېر زیات چې اشتباه ونه شي هغه عبدالرحمن الکوزي سره کله کله ما خلک پرتاره کوي هغه خبره نشته هغه خو ډېر لوی تجار دی خدای دې لري او زمونږ د ننګرهار دی زارګوش کوچی دی زه په قام الکوزی یم سرکاڼه یم په موږ الکوزي یو ولسوالي م ده د سرکاڼو نو داسې ډېر لوی تجارت هم نه و کاروبار مګر دغه څه چې لږ شانتې ما بیا وروسته کې باید دا ووایم چې زه تحصیل مې بیا په برلین کې وکړو دلته مې دغه ولستو علوم اجتماعي بیا سیاسي اقتصاد دپاره لاړم برلین ته هلته مې یو دوه کاله تیر کړه نو دغه اقتصادي فکر مې درلود اقتصادي ذهن او دا تیوري او دا مسایل پرځن هغه پخوانی په اصطلاح سیاسي اقتصاد او غربي اقتصاد او د دې په منځ کې چې دواړه ما ولستل نو یو څه لږ شانتې د افغانستان په اقتصادي مسایلو باندې پوهېدلم خصوصا دا د جمهوریت په مهال د کرزي صاحب په اولو مرحلو کې نو تجارانو داسې فیصله وکړله دا مشرانو دغه شو چې ته باید زمونږ مشر یې او دا ټول مسایلو ګمرکي او اقتصادي مسایلو بیا دولت هم داسې لازمه ګڼله چې زه ورته مشورې ورکړم نو په دا شل کاله کې تجارت دومره ډېر زما بد نه و ښه و ژوند هم داسې نورمال تېر شو.
تاسو وویل چې بیا مو په برلین کې زده کړې وکړې او یو وخت مو چپي افکار درلودل د هغوی اقتصاد بل ډول و او کوم کاروبار چې تاسو کوئ د هغوی د نظریو خلاف دی یعنی آزاد تجارت آزاد بازار اوس کومې نتیجې ته رسېدلی یاست چې کوم ډول اقتصاد ښه دی؟
البته هغه اقتصاد چې هلته مونږ ولستو واقعا دی کې هغه ته سیاسي یا مارکسیستي اقتصاد ویو، او گرچه فلسفه ما ولستل په هغه وخت کې نو سه جزو سه منبع، خو په هغه وخت کې مونږ یو خاص فکر لرو. اما وروسته د شوروي اتحاد د ماتې نه او د دغه یو حالت نه چې راغی چې داسې یو سیستم په جهان کې راغی چې هغه کلک اقتصاد او هغه کنډلی اقتصاد چې پر ځان هلته لینینیزم په اصطلاح پکې ویل کېدو نور خبرې وي، زما په نظر هغه په نړۍ کې او اوس په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې نه چلیدونکی و. نو ما چې کوم دغه غربي اقتصاد یا ماکانومي مارکیټ، نو زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې د وطن جوړول په اکانومي مارکیټ کې غښتلي دي، او دې ته باید لومړي اصول وضع شي، شرایطو ته مساعد شي، ګرچه شرایطو ته ډېر مهم دي، هم ذهني او هم عیني. په افغانستان کې متاسفانه چې ذهني شرایط هم ورته داسې ډېر زیات نه و مساعد، او عیني شرایط هم جنگ و بدبختي وه، ظرفیتونه موجود نه و. مګر دنیا چې ترقی کړې ده د آزاد بازار د لارې نه کړې ده، زه اوس دې ته معتقد سړی یم.
علی کوسی صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې بیا د حکومت ته مو مشورې ورکولې د اقتصاد په برخه کې، د پانګونې او صنعت په خونو کې تاسو کله مرستیال کله سرپرست وی، همیشه مو دلته هم کار کړی دی. د افغانستان اقتصادي مشکلات په شاید تر بل هر چا تاسو ته زیات معلوم وي، په اوس وخت کې څه مشکلات لري افغانستان؟
من په جمهوریت کې ساروان صاحب یو رقم مشکلات درلودل چې هغه جدا مشکلات او اوس بیا جدا مشکلات لرو. د جمهوریت مشکلات لوی ننګونه زمونږ امنیت ډیر زیات، امنیت هم نه درلود، تجارانو د خپل حتی بعضی بانکونو د خپل عوایدو 50% په خپل امنیت باندې مصرفول، او عادي تجارانو د 10-40% پورې د دوی عواید د دوی د اولادونو په تامین امنیت باندې او په زری موټر او په دې مصرفېدل. لویه ننګونه بله دا وه چې ډېر زیات بد فساد موجود و، او ډېر زیات هیڅ نه وه، هغه حقوقي او قانوني سیستم نه و موجود. هر شی چې و یو سړی درسره شریکېدو، او دا تاسو ته معلومه ده، د افغانستان خلکو ته معلومه ده چې تېر حکومت ښه شیان هم لرل، یو خارجیان راغلل کومکونه یې وکړل، یو څه بازسازي وشول، افغانستان تقریبا آباد شو، 20,000 کیلومتره سړک جوړ شو، بیرته وران شو. خو په هر صورت د ټولو لاسته راوړنو سره ډېر زیاته لویه خلا دا وه چې یو واحد مقتدر مرکزي حکومت نه و، او هر څوک د خپل پاچا او د خپل ځای پاچا او ځان لیوا. نو دغه تجاران ډیر زورول، مونږ باید 3-4-5 محصول ورکړی وي، تیل هم راوړل، شمال کې چې تیلو د یو چا په لاس کې وو، په غرب کې چې تیلو د بل چا په لاس کې وو همدارنګه. نو دا ډیرې لوی ستړې وې، اوس د دغه ستړو نه خلاص شوي وو، فساد هم نشته او دغه هم نشته. خو د هغې په څنګ کې یو کاذب و که هر رقم سره یو اقتصاد و چې هغه د حجم په لحاظ باندې ډیر زیات و. یعنی تاسو فکر وکړئ چې موږ په هغه وخت کې خالي واردات د کال 15 میلیارده ډالر راوړل، نو اوس هغه ستونزې حل شوې دي، خو نورې ستونزې راغلي. هغه نورې ستونزې زمونږ بانکي ستونزې دي، زمونږ بعضې قوانین چې د پخوا نه پاتې دي او هغه پخوا نه تطبیقېدل، او بالاخره د نه تطبیقېدو په نتیجه کې فساد ته تللي وو، نو هغه اوس دوی تطبیقوي په زور باندې، او د هغې د تطبیقولو فشار په خلکو راځي، پر ځان محصول جگیږي، مالیه جگیږي، دوی د عوایدو په خاطر دا کار کوي. او بل فساد کاملا تقریبا د منځه تللی دی خوشبختانه، خو بانکي ستونزه ده، پیسې نه انتقالیږي، لطرف کریډیټونه دا مسائل. بل ډیره جدي ستونزه دا ده چې موږ د دنیا سره ټول روابط قطع دي، د افغانستان بدون د ایران او د پاکستان حکومتونه چې موږ له ویزې راکوي، یو ملک موږ له ویزه نه راکوي، او ډېر زیات په ستونزو کې. نو دا نوې ستونزې دي. تفاوت یې د هغه سره دا دی چې هغه جدا ستونزې وي، اما په هغه وخت کې یو څه دوران د سرمایې او همدارنګه کاروبار زیات و. اوس نو دې کې چک نشته چې کاروبار کم شوی دی، خارجي کومکونه هم نشته، پیسې هم بلاک دي، نو سطح د ژوند راټیټه ده او نور هم د ټیټېدو خواته روانه.
که اوس بیرته ستاسو ژوند ته در وګرځو، د ماشومتوب د دورې په اړه راته ووایاست، څنګه دوره وه هغه دوره؟ کله بیرته خپلې سیمې ته تللی یاست؟
بلې، او ماشومتوب خو زمونږ د ماشومتوب دوره یو طلایي دوره وه. وروسته چې مونږ ځوانان شولو، بدبختانه جنګونه شروع شو، حالات نور راغی، نو مونږ د کونړ په ولایت کې ډېره ښه ولسوالي د سیند په غاړه او ډېره سرسبزه ځمکې، باغونه او دښتې لري، مونږ ډېر ښه ښایسته غرونه درلودل. او مونږ په ماشومتوب په هماغه ځای کې په کلي کې کلیوالي ژوند و. مونږ رمې لرلې، زمونږ پسونه و، زمونږ پرزان مالداري وه، ځمکې مو وې، جراندې مو وې، د دې ټولو نه مو لذت او خوند اخیستو د باغونو نه. او د ماشومتوب دوره مو ډېره زیاته ښایسته وه، جنګونه نه و، مشکلات نه و، لږه نه وه، خلک یو بل سره مینه ډېره وه. مونږ په هغه وخت کې نوی زه په اول صنف کې چې داخل شولم، د میا صاحب علیه رحمه یا میا صاحب مبارک جومات کې به مونږ درس وی، ښوونځی هم نه درلود، مګر په هماغه جومات کې به مونږ ډېر زیات خوشحاله و، زمونږ هم صنفیان، زمونږ ملګري. نو په هغه وخت کې په سرکانو کې یو عسکري قطعه وه، بیا هغه عسکري قطعه لاړه، بیا ژاندارم رال، پولیس رال، هغه د عسکري قطعې ځای مکتب ته ورکو، بیا هلته زمونږ دغه شول، صنفونه شول. نو ډېر ښه چمن و، ډېر ښه د والیبال ځایونه و، او بالاخره ورو ورو راغټېدلو تر شپږم صنفه پورې. هغه دوره زمونږ په ژوند کې یو طلایي دوره وه. ماشومتوب و، مشکلات نه و، مونږ د ژوند د پرابلمونو سره نه و مخامخ. زما تره ډېر مهربانه سړی و په هغه وخت کې چې زه لیسې ته لاړم، تقریبا ما ته همبر بایسکل اخیستلی و، په هغه بایسکل باندې به زه ګرځېدم، چې هغه وخت کې 3000 افغانۍ یو جریب ځمکه کېدله، اما مونږ ته وکیل صاحب هغه ځمکه دغه اخیستې و. نو خوشحالي ډېره وه. بیا زمونږ په کور کې زما په دغه کې زما ورونه یا تر زامن مې نور نه و، ډېر واړه و، اکثره مې خویندې وي. نو زه په کور کې ډېر نازولی وم، او ده را باندې ډېر پام کوو، حاجي صاحب پهلوان چې زما تره و. نو هغه ډېره زیاته بله ښایسته دوره وه. زه ورکوټې وم چې زه مې تره په شا باندې په اوږو باندې پورېستلم په جاله کې، او پاچا راغلی و. نو زه فکر کوم چې دا به د 40 کال نه مخکې خبره ای، 1500، او مونږ هلته ولاړو او ټویر خلک ولاړو چې پاچا وینو، ډنډونه ورته ویل، هغه ډنډونو پاچا راغې په موټر کې و، ولاړو لاسونه جکړل، او مونږ هم ولیدو، مونږ ډېر خوشحاله و. بیا څو شپې ما پاچا په خوب کې لیدو، ډېر به خوشحاله و. نو کوټیوالی مو ډېر ښه و. د هغې نه وروسته بیا داود خان و، داود خان بیا زمونږ کلي ته راغی، دا سرکانو ولسوالۍ چون الکوزي و، هغوی ته ټوپکونه ورکړل، سیبر چې دوی د دغه آشی په مقابل کې یا د سرحد په مقابل کې خپل سرحد وساتي. نو هغه ډېر څه بل رقم وختو، ډېر څه قومي سلسلې وې، روابط وې. مونږ بیا د سرکانو ولسوالۍ ډېره متمدنه ځکه وه چې یو طرف ته پشت دی، په پشت کې ټول سیدان دي، ټول علما وو، ډېر متمدنه ځای، بل طرف ته سرکانو. نو دا دواړه چې د دې خلکو په منځ کې هم ډېر ښه مناسبات و، زمونږ او د پشت د خلکو، د سیدانو، د پاچیانو. همالته مونږ خانان درلودل، د کونړ خانانو، میرزمان خان دوی، د هغوی سره زمونږ تګ راتګ و، د هغوی د زامنو سره، د هغوی په باغونو کې به مونږ لوبې کولې. نو هغه ډېره ښه دوره وه او تېره شوله. اوسني نسل ته هغه شاید افسانه ښکاري، اما مونږ دپاره واقعیا هغه یو عیني واقعیت و.
خصوصا د یو پاچا تک داسې یوې سیمې ته، دومره لرې غرنۍ سیمې ته تک، واقعا چې په هغه وخت کې به ډېره لویه خبره وه.
بی دون دشکا خلکو جالی تړلی په سندونو باندې بیروبار او خزې نر مکتبونه راوتل بیرغونه او سپینګیری مشران اتړې کولې او هلته نغارې او ډولونه وال کېدل. واقعیت هغه بیل یو حالت او پاچا براتو د نورګان نه چې د کونړ د ولایت لومړنی ولسوالۍ ده هغه ځای نه به راقرار کېدو. یو ځل به نورګل کې ښکته کېدو، بیا به څوکۍ ته راتو، بیا به نرنګ ته راتو، بیا به سرکانو ډنډولو ته نوابات، او همدارنګه بیا به چغسرې ته، چغسرې نه بیا په علي کفترو کې تو نورستان ته. هغه وخت نورستان د کونړ مربوط و او هلته د کامدیش په سرحد کې یو ډېر غټ هوټل و. ظاهر خان به په هغې کې شپې کولې، ښکار ته به راتو. نو واقعا چې خلکو خاصه علاقه لرله د پاچا سره، او هغه وخت کې داسې یو دغه و چې پاچا څوک ویني بس د دوزخ اور پرې حرامېږي.
علي کوسی صاحب، تاسې سوداګري کوئ، تجارت کوئ، ځینې خلک وایي چې هر کار کوي په سوداګري کې ګټه نه کوي، خو ځینې خلک په ډېر لږ زحمت ډېر پرمختګ کوي، دا له چانس او تالو سره اړه لري.
خو یو خو هغه تیوریکی بحث دی چې تجارت دی او اقتصاد دی، او یو عملا په مارکیټ کې وجود دی چې مارکیټ کې یو څوک را لوی شي. ډیر لوی تجاران هغه دي چې کامیاب دي چې هغه په مارکیټ کې خپل وجود ولري، او دوی د دې ورکوټي تجارت نه د راکړې ورکړې نه د دوکاندارۍ نه شروع کی په قرار قرار، او بالاخره په دې باندې پوه شي جنس وپیژني، نرخ آر جنس باندې چې دوی کار کوي، که خوراکي مواد دي، که په سره تشه الکترونیکي، که مصرفي شیانې، اول باید په هغوی کې شناخت ولري ډېر جدي چې خراب شیان وانخلي تاوان پې نه شي. ځکه چې په تجارت کې ډېر زیات لوی مشکل دای چې بعضې مالونه په خلکو پاتې کېږي، سرمایه یې ځي او دغه یې ځي. خو په هر صورت تجارت هغه څه دی چې هغه بند نه شکر دی چې یو برخه به ته خورې، یو برخه به بل چاته پکې کار پیدا کېږي، او بل چاته به پکې زمینه سازېږي، ظرفیت به راځي، کاریابي به پیدا کېږي. نو دا چون د نبی علیه السلام طریقه ده او سنت طریقه ده چې په حلالو باندې وشي، په ښه کار باندې وشي، الله تعالی پکې برکت ډېر اچوي. نو ګرچې زمونږ ما مخکې وویل چې تاسو لوی کاروبار نه دی، زه لږ شانتي په دغه جمهوریت کې شل کاله ډېر زیات تجارت ته وزګار نه وم. په اتاق تجارت کې تقریبا 13 کاله مکمل اتاق تجارت بل ملي کې وم، د هغې نه بیا راغلم اتاق تجارت صنایع ته، دلته سرپرست وم او معاون وم، تجارتي معاون وم. او د اول ورځ نه یو اتحادیه د تاجرانو جوړه کړې وه چې د هغې رئیس وم. نو ټول کاروبار مې داسې په اصطلاح د خلکو په خدمت او په دغه سیانو کې تېر کړ. ډېره علاقه مې لرله د زابلي صاحب د اصولو سره، د زابلي صاحب د فکر او طرز تفکر سره چې هغه د اقتصاد دپاره او د بازار دپاره، د سکتور خصوصي دپاره ډېر کارونه کړي. مالې خوان راکو چې زه هم داسې شم چې خلکو وایي چې د خدمت کوي، دا سکتور خصوصي دپاره منډې وي، د سکتور خصوصي آواز دی، دا د سکتور خصوصي مشکلات طرحه کوي. نو په دغه اعتبار زه لږ ډېر زیات مصروف په دې شوم. تنها زامن مې یو دوه درې کسان چې پسر شهزاده کې دی، یو دلته دکان دی کاروبار کوو، هم هغوی ته مې پرېخوستلی دی. نو تجارت په مجموع کې ښه شی دی، ښه کار دی، اما تجارت هم داسې هغه دغو خبره تعلی هم غواړي، داسې هم نه ده. کله کله داسې کېږي چې پسر تېر شه پرزن هم دغه تیر کال یو کارټن غوړي په یو دېر شو اوس په نور لستی، خو هغه چا سره چې دا په ګودام کې موجود دی هغه تاوان کوي. او دسیم شوي چې یو وخت کې په ولسو یو دم دوه دېرش پنځه دېرش. نو کله کله دغسې خمو پیچ او زیګزاګ او حرکتونه په تجارت کې شته دی.
علي کوسی صاحب، که څه هم تاسې د ژوند یوه خاطره بیان کړه د ماشومتوب، که کومه بله خاطره هم لرئ؟
آخره خبره دا کومه چې دغه داود خان مرحوم په آخر کال کې چې بیا دغه کېدو د مړ کېدو اووه پنځوس کې، د دغه کال په دې اول کې یا د کال په هغه بل کال په آخر کې د کونړ ته راغی. نو په کونړ کې په هغه وخت کې هغه حزب دیموکراتیک خلق د دې لپاره چې د توخی چې کونړ کې دلته معلمین وجل شوی دی، خوانانو دا کار کړی، دا کار کړی، دا کار کړی، یو بیانې لیکلی وه. نو په هغه بیانې باید د ته چا ویلی وي، خو لغمان کې هم نه وویل شوی، په ننګرهار کې هم، په کونړ کې داسې برابره شوله چې د نوآباد پول افتتاح کوو. نو زه جسارت مې وکړو، ترمې مرا سو دا نور خانانو مو مخې ته شومه، دغه بیانیا مې ولوستله، ډېره زیاته تیزه وه په هغه وخت کې، او د ده نه دفاع هم شوی وه، او د ده ښه راغلاس ویل شوی وه په کونړ کې چې ښه راغلی و. د نو په هغه وخت کې د نوآباد پول افتتاح کوو د پاکستان په مقابل کې، نو هغه شانتې روحیې هم لرله. نو ما ډېرې احساساتي خبرې وکړلې او د تا ډیر خوشاله شو دی. نو په دې اخره کې مخ ماته راواړو چې ته ډیر ښه ځوان یې، زه خوشاله شوم چې په کونړ کې داسې ځوانان دي. خو زما هیله دا ده چې ملي فکر ولري، افغاني فکر ولري، د بل چا فکر ونه لري. نو ما د دغه وخت کې په نږدې نه ولیدو چې د څه رقم صدقه یې کوو، فکر یې کوو. په دغه وخت کې زه لږ ډېر د تاثیر لاندې وم، ځکه چې یېرېدلم د رئیس جمهورو، خلک وویل داسې خلک وژني داسې. نو حاجي محمد سمکنه والي و، دوی لاړ ولایت ته، بیا نو هلته ډوډۍ جوړه کړې وه. حاجي محمد سمکنی ته ویلي وو چې د دېستا په دسترخوان کې د هغه ځوان زه نه و چې هغه دې راوستلی وی دلته ډوډۍ خوړلې. نو ما پسې خلک ګرځېده، زه راوستلم، بیا یې هلته ودرولم، د راته سلام وکړو. خو په هر صورت اوس داسې فکر کوم چې داود خان یو ملي شخصیت و، ظاهر خان هم ښه سړی و، هغه ښه دوره وه زموږ دپاره. مګر متاسفانه چې یا د دوی نه اشتباه شو یا د چا نه اشتباه وشوله، موږ په یو دریاب او په یو سیلاب باندې ورګډ شو چې تر اوسه پورې نه معلومیږو چې کوم ساحل ته به وځو.
ډېره زیاته مننه کور ودان علي کوزی صاحب.
بس نو تیره شوله، اوس دې زموږ رهبرانو مشرانو ته خدای توفیق ورکړي چې د ملي احساساتو تر سوري لاندې نه، د اسلامي احساساتو تر سوري لاندې نه خپل وطن جوړ کړي.
Thank you.